چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه افغانستان په وخت سلور بجې شه او احمد زیم تاسو ازادي رادیو وري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ټاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چاري رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې ل ارک څخه په خبرو شوی خبر پانه کې ویل شي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ولور پوری پلاوی په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانه لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوې. د غازو د دغې څخه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 340 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کې به په افغانستان کې په زړګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم به دا یو هواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای ترلاسه کوي. د ټاپي پروژه ملي چارې سولسیزي په افغانستان کې درېدلې چې نامنی و عمده خړ بلل شوې وه. د امریکا د ولسمشری مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د دوهې د موافقې له کبله انتقاد وکړ او هغه یې تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس ټرمپ سره په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او دواړو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مال د په خبره له یوې تروریستي ډلې طالبان سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحده ایالتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 12 بجو د هوایي ډګر په غزه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې رنګواله معلوم کړي او هیڅ یې ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلای. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تېرو 12 میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملي کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکراین له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې که نه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. لا ایرا لا هغه وروسته بیا چې اسرائیل له پاوز ومنله چې په لویدیځ غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې خایبه امریکایي فعال وژل شوی. امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځ غاړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د ایسنوریسکي اکل وژل یو پیښه وه، خو د بارنۍ چار وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر ربیټ استن هغه بې دلیل او د نتوجه وړ پیښه یاده کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګره د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیالي نن په دریمه ورځ عمله لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور له مخې د هند په ګریدر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربه بلل کېږي نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې له کبله په دریمه ورځ هم د لوبه چې له دوشنبه ورځې راهیسې پلان شوې ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکلو نوماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کې ووري. او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کاله پوره شو. په په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیریغه ته زه دا اته کاله کې راځم درمخم دته خور اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا ولسمشر ټاکنو نوماندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترګریډلې سره مذاکره وکړه او د افغانستان پخوانی حکومت ته شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسی په بې نظمۍ تورن کړه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیوني مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو تر څنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بېلابېلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو د ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. اند د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لیوي ترهګرې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 18 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړه مشروطه وه او د دغه هوکړې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ دا هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې تر سره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this, 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 and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای، خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کاملا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. یې دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 19مه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړنه په سرغړونو تورن سوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شوی و. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپون هم وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف په کې برخه اخیستې وه. مولا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا هغه ورځ ده چې د نړیوالو کورنیو چې د نړیوالو اقتصاد کې د ډېر کارونو مشکلات بشپړ
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګنن په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو په لیکیدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته، او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي، او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل:
ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، د افغانستان د تیر جمهوري نظام، پاکستان سان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وی چې نامنی یوم د خند بلل شوی و.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کال پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړې او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و مې شروع ست د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل. اولته شل کال جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمه افغانستان بیا پر امریکا نور لویدوز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر زیده اسد الله الدین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکه يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پر وکړل.
All the other is a blocked down.
برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهی ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په 2مه اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورسته درويس کال تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسف زاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهري وجلو د شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د مهال د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه ل القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډېر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12مې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفعه کولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا او متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري، او د هم د دینه ماسیو د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللي دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته. د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مرسلې کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکښ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډیر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هارس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیست وبلله، او هغه یې تورن کړه چې په واک کې 3 کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه، او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هارس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راڅرګند شو، تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یو مرکه یې کړې ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هارس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هارس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هارس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هارس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هارس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هارس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهاری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر تک سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانۍ دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي.
یاره په پارک کې چندان نه ست ده، بلکې د ماشین شریخ خوړلو موږ د ماشین د شریخ سره موږ ډېر خوړې کړو، ډېر کوچو ډېر.
د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار شهر په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبد الله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکو دي او هر ورځ ل خپل ملګری سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زړه اته کال کې راځم، در مخه د تخور او وسبارسي عادت چې شایسته شریخ دې معنا راځو د دې هغه شریخ ته راځو. اوس موږ ما جانې نه راځته دې چې دې شریخ ته نو په دې راغلي دا شریخ.
کنداري شریخ د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخ ځانګړي مینوال دی، وایي
بل څه راځو ترازو خو مخازم ترازو شپه ته اوس ګرمې کوم سره کې
صدر کوم چې یې کوم ځای یو خړل.
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینواله لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیخه مینواله لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو، د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو، پکښې کې بل د شي سره کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو آزاد ډېره وخته پر شریخ جوړو، بیا په لده سره شروع په بیا په لده شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي الک اچوي او د غلسکولو او یخکولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه شوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
تاسو یې اوس برقي ماشینان وسایل او تللي دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړو یې غنو یې خیو مالګو بل یو انسان مګر ورځ سره مستر. اوس برقي ماشینان او تللي دي چې دی ورواچو بنزین کې بعد په خپل یو شریخ جوړ.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشی په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio مخکې تر دې